السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 مریز کال د کب یاهوت لمړۍ او د 2020 زیږدیز کال د فبروري 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. و بوري چې ناټو د تمې خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کومه پریکړه ونه کړه. دا چې ولې خبرونه کې حال درکوو. نورې خبری مسلې هم درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان او روسی چارواکي مسکو کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. لویدیځو قدرتونو له ایران وغوښتل چې اټومي موافقې ته ورستون شي. او د امریکا لخوا مریخ ته استول شوې فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کېناسته. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنجشنبه په انلاین خبري غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروا زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه د فبروري تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فوټ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 متشبسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچ میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د USAID مشره تینا دولی جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي، د دې هیواد ښځو او نارینهو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان له تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلي دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې په را روانه مارچ میاشت کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یوه ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوال ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لیدي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له دې څلور لویدیځ قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا آزادی رادیو په نخښه کړي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب جواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 20 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژنده او په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی 13 میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یوه لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوي بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سنبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13مه د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائي ادارې سره ګډ کار کوي څو له مریخ څخه ځمکې ته تیګي راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند وو او کنه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 1. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 6. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 12.
سهارنۍ خبری مجله او ری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. ناتو پرونی غونډه کې د تامې خلاف له افغانستانه د وتلو یا پاتې کېدو کوم پریکړه و نه کړه. ولی
د پیس ټاکس ار فرانچایل
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅه چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د ښځو ژوند ستونزمن دی. د بشري حقوقو ملاتړ وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهای د کې زنها به اونې نامده
زمنګ هیله دا چې د سولې په خبرو کې د ښځو فعالیتونو ته پام وشي. په دې پروسه کې د ښځو ونډه ښکاروي.
د کورنۍ چارو وزیر پر لوی لارو د پولیسو لخوا د زورونې شکایتونه څیړي.
د کورنۍ چارو وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی ښایي د سولې لپاره فرصت لګواک سره مخامخ کړي. وبجه او اته دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبرې اعلانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت پر څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اورکم غوښتنې ومني او د په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسېدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هسې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا لزره پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2.5 زره ته راکم کړ.
و امورید چې ناتو تلواله په افغانستان کې د امنیو په اړه اندېښمنه ده ځکه پروند ځواکونو د وټلو یا پاتې کېدو کومه پریکړه ونه کړه. بل لور ته سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې اداره په افغانستان کې د خځو ژوند ته اندېښمنده او وایي چې دغلته د خځو ژوند لا هم له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دی. دا چې دغه اندېښنې جزئیات سي دي په اړه یې پام کړی دی راپورت.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویغونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکو په اړه خپلې موندنې شریکې کړي. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. د انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې له 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړې او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلی چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالره پانګونه کړې او له 100 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړې. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده؟
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه. پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی. اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لسر آورنی ومنل شي
به کار فعالیت بپردازن.
لوبل خاد خوز چار وزارت وی په ورستی او کلونه کې د خوز حضور د ټولنې په ټولو فعالیتونو کې د پام وړ زیات شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل د خوز حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تونستیم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ لې یوې توري تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړیو.
بعد از یک دور تاریک دوباره به پا بیستیم.
لدی سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوی دی چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دی. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیون زده کوونکو څخه 8.5% نجونې دي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم دا چې لویدیځو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي، اجمل انته بغوښ شو.
میډلیست مونیټور خبرونه د نیوزیلند د صدر اعظم جسیندا آردرن هغه خبري راخستې چې وای د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي حواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړي په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو دا استل د حقې هوکړې پر بنسټ دي چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له شل کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسي. نیوزیلند هرالډ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هرالډ په وینا په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته درې نیم زره نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نانیا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی، بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو شلو کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبریدونکي هیل رسپانی په افغانستان کې د امریکا د یو پخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د شل کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړې تمایل لري چې خپله قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزې په اصطلاحاتو تکی اکلی. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې ښه ده ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم، و دېرش کلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه له کار کولو وروسته اوس زه په دې باور لرم چې بشري حقونه داسې څه دي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو لپاره مشروع دلیل واوسي. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور یم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هره بیه، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیه.
په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو وو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دوی وایي چې په وار وار د غستون زله چارواکو سره شریکه کړي خو چا غوږ نه دی پګرولې. نور په دې راپور کې
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو لوبي او دړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلې وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یو اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو اوو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زبرحاله یم، وظیفې ته ځم، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګیږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قومندانې له مالي او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړې ده چې ستونزه به مو حل کیږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام محمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو. په خپله زه یم او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او و میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو. ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلب جذب څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلي دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت شوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو و میاشتو څخه ځنډیدلي، لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي.
په غزنی کې مو د پولیسو د ستونزې په اړه راپور واورید. بل لور ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د دې ستونزې له کبله د بار وړونکو موټرو چلوونکو اعتصاب کړی و. تفصیل یې په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې لیدي وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي، او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابي دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپله ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنۍ چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي، او په وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ په اساس 168 د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
خغل آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي. خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې دې چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسوڅو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل شي. جدي د یو دوه ولایتو د کمانډانانو سره رتبې وانخستل سي، دا غلا او بندش ناممکن دي چې کوم موټران بعضی پر رابطامت کوي په خوښه د بربدي سخته ده ویلې یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي، خو امر یې ناچلنده دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی حساب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لویو لارو کې کیږي، او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل، او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایز موضوع راخلو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په یمن کې قحطی ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېل خوا وغږ وکړ چې پر اوربان سلا وشي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي په یمن کې سخته قحطی ښایي هغه فرصت له منځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی ګریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداري ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې لګواک سره مخامخ کولای شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یوه اوربند سره سلا شي. هدایده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ور پرېږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د امن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورندی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورساوه. گریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري.
تمدا چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکو اونۍ لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سولې سال او نورو دوه اړخیز مسلو په اړه خبري وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکو یک شمې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې یو نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنی چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ورستون شي. په مسکو کې د امریکا